سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د ماخام شپک په جشوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست پیل کوو د دې سات په خبرونو ناپیژندل سویو وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابی په نوم د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژلای دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بیګاش په د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلی کې په ترابی باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقانی شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقانی شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغه ډلې ډان ریپورت ورکړی چې د پیښور محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه خولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر وختو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي چې پر تورخم د دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر روته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوال د روان 2024 کال د اگست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې لامله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس لیکلي چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 30 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویېدنو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په مخه ښوونځي هم وتړي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکل شي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې. ویلي دي چې د دې مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې ویلي چې د دوی مشر حسن نصر الله او څلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شول. حسن نصر الله سباند درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو دا چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکې نن سهار وختي د لبنان په بیګا سیمه کې د حزب الله لزګونه اهداف وشتل دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی په دغه بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخه کړی ده. خبر پانه کې راغلی چې دوی په تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوزي وړتیا لمایزه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ جوبل راپورونه لانه دی خبر شوی. خود لبنان عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو پر بریدونو کې 115 تنه وژل شوی او 395 نور ټپیان شوی دي. درناوري دونکو په دې خبري مجله کې زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري ستاسو ورکلای کوم. په مجله کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او لنړیوالو غواړي چې دې برخه ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه، د خامخای ولوی استنه غره یو لوی ناورین د بشری ناورین ده.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت ته اندېښنه.
د بیان ازادي د انسانانو منل شوی حق دی. د هر هوا د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي.
د نورستان ولایت پر مالدارانو د مالداری تخنیکی وسایل ویشت او د دوی خوخي
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوې وسایل سره همکاري وکړه.
د خبرونه په لړ کې بار سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم واوري را سره وسی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ در افونو برخه ته بیا هم خره اغلی ورزو د خبرونه راپورونو ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي وای دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسي اپارټایډ په توګه پر رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغان نجونو د زده کړو بندیز د نړی تر ټولو ناوړه سرغړونه وبولله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره متحد شي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي وای په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبری غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خبره سوې وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف به کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نجونو په تیر بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډیریدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد عالم محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بانه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي رادیو ته وویل
دا خټیرې چې تی خبره ده چې باید تنجن مکتبونه او پونتونه خلاصې ځکه زموږ راتلونکي نسل بې سواده پاتې کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډیره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درس محرومواله ټولنې نه محوه کوه د خامخای ولوی استنه غره یو لوی ناورین ده بشری ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي یا محدودیږي دی او له هڅه نه دی برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زری مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چرواکي د څرګندونو او د غوینجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکارۍ یو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت له لورې نیول شوی او دوی یې تر وسه پاړه معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې نو موړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند اتره صادق خان نن دوشنبه د سپتمبر په 10مه ازادي رادیو ته وویل چې خیبر هوشمند د تیرې شنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نو موړی د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو تر یې صادق خان وایي چې هغه پر رسنیو کې په ډیره څرګند ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان پر رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې شنبه په ورځ په کابل کې د وسلوالو لخوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مست او کړی.
خاغلی هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نو موړی ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوی وو چې په پایله کې د تیرې سیشن به ورځی راهي سه لا دره کړی. خدا چې هغه ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څو نه ویل. د هوشمند نیول په تیرې وونه کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې تر سره کیږي. د وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې د غړي شاپور حسن زی د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوی وو. د غراز له وړاندې زینو رسنیو د جاوید کوهستانی د خپلوانو په حواله راپورونه ورکړي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نو موړی 13 پنځن به د کابل سرای شمالي پسیمه کې نیولای دی. د جاوید کوهستانی نیول کې دوه خبرګونونه هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستانی د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان رسپانې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان ماشومانو زنداني توپ ته د ناسم وضعیت په اړه راپور ریخ پور کړی دی. په همدې اړه سپونګ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو ځینی مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ایزان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغله او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تانی ته یو دوش پی حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو غندې کې یو لوی جرم هم کړی وضعیت ډیر خراب و ان ته پټانا کې
دا په داسې حال کې دا چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو لړډلې ډان رسپانې د پیښور په مرکزی زندان کې د لسکون افغان زندانی ماشومانو د ناسم وضعیت پاړه راپور ورکړی دی. پاکستان ایډان رسپانی پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور لمخي ویلی چې د غلسکون افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتک پر محل د قانوني اسنادو د نه لرلو لکبل نیول شوې دي. رسپانی همداراز دی وسیمیز قاضی انعام الله وزیر چې له پلاوی سره تازه د پیښور له مرکزی زندان لیدنه کړې له قوله د دغه ماشومانو چې شمیر 15 تنو ته رسیږي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ژر تر ژره افغانستان ته پرستنولو ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته په دې برخه کې وار رسیدلې نړیوالې موضوع ته. د اوتریش د کډوالو ضد خیړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هربرت کیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 1.5% رایې خپل کړې او لدې ګوند سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نور جزئیات سفیولا ستانګزای راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اوتریش خیارخی فراتی د آزادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اوتریش د اوسنی صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اوتریش په انتخاباتو کې د خیارخی ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکي حکومت جوړ نه شي زکار دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه خیارخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده خولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د آزادۍ ګوند مخالفین د اوتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د آزادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي او خوښي یې کوله. د آزادۍ ګوند مشر او د اوتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اوتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اوتریش په تاریخ کې د نوي باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اوتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د آزادۍ ګوند په لګیانو د پام وړ وده د اوسنی حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سختریزو خیاړ خو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د خیارخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون لمخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړ لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال آزادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثر اروپایي هیوادونو کې خیارخي افراطي ګوندونه مخترغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد اي اف دي الټرناتيف ګوند هم غني رائے وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګيرت ويلدرز په مشرۍ خيارخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو خيارخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوې دي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا ایف او پی مالیم راستي لخوا چمتو شوې دي. په همدې اړه لسیم نظمون همکار تفصیلي راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست مسولین وای د ایف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو دو دیر زره امریکایی ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې چې استفاده کوله هغه ډېر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډېر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې په استعمال سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو قرطو پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوې وسایل سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله به وایي د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوخت دي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې د 200 فامیل لري هغه لس کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې د 500 فامیل لري هغه ته شل کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داس حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیز وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوریدل. ازادي رادیو په څلور ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیوال ورځ ده. عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ لري، په 13 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ټرانسلیټر ته 150,000 پښتو جملې ژباړلې دي. صادق رښتینی زموږ همکار د ښاغلي نورانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي تر څو ژباړه یې دقیقه او په سمه توګه وي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کی کژباړه راکې بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر دیده مقصد دا جوړش چدی پیسې لا داسې په نړیواله ساته دي، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا سوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیر اسانه ده او په خاله کله نه کله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړي مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې اجبار ستونزمن سی او ماشيني سیستم په سمه توګه نس اجبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داس مشکلې هیڅ وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نجبړل په اصطلاح تجباړه جمع کوي، خو دای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی، نو د دغه جمله تاسو دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې د دې دغه جمله تاسو درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح د بیا دغه جمله صحیح کې او کچيري په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې ګوګل ترانسلیټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه پیسلا ټوله ستا په لاس ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچیرې پیسلا اول دقت ورته سوی سمه سوي نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا پیسلاد د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي. ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانی یا فارسی او یا د عربي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې ورته، ځکه دا یو داسې فیصله ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې وستانه زده کولی شي ته سبا یې ورته جمع کړي، سبا ځینې زده بل سبا یې ورته جمع کړي، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شي هغه جمله د بل چا سره شریکه کړي، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړي. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل بنه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندې چې انسایکلوپیډیا هم دغه غنی کو ترسو خلک ارسو غواړي ځینې هغه پاغه کې موجود دی، هغه مثلا دی پاغه کې و مومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو. او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه پیسلا چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ یې ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان ځان سره ودرېږي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان حالته ځان سره ودرېږي، ځکه دوی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې غواړي هغه ولیکي یا ورته وایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي او می په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه د ترجمه کیږي. نو یې په منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسته. نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو د پاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل د ژبې د پاره لستونې راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدي اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی پیسلا چار سو نمبر سر په هدي اقل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
تاسو زمونږه کلاس ادی رادیو او ری عبدالباری نورانی او چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ یې درلود او زمونږ همکار صادق رښتینی سره په همدې اړه مرکه کړې و. ازادي رادیو ته غواکې استه تاسو کولای شئ زمونږ دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې واوري او متن یې ولولي. زمونږ راپورونه هم دلته پای ته رسیدي وسوار رسیدلې. زمونږ همکار مقیم نائب په استودیو کې را سره دی خبرونه به هغه مختوي سي. تاسو علامه ملشه
فرشته جان مندنه واشین